السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې 2016 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. یوناما په افغانستان کې بشري حقونو په نوم خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي د موده کې 200 ملکیان وژل شوي او 1406 نور ټپیان دي. دوی ویلي ملکیانو ته دغه زیات اندازه مرګ ژوبله د هغو هدفي بریدونو په پایله کې اوښتې ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو یادایش کړي دي. یوناما د بشري حقونو ګڼ شمېر نورې سرغړونې هم ثبت کړې دي. طالبانو تر اوسه په دغه راپور تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني پلاوي سره خبرو کې د سوداګرۍ او د ترانسپورت مسایلو کې مهمې پریکړې شوې دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیا به په خپل حال پاتې کیږي او واردات او صادرات په چارو کې به بل مثله اسانتیاوي رامنځته کیږي. په اعلامیه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لارۍ به په آزاد ډول د پاکستان ټولو سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي. وزارت ډاډ ورکړی چې دوی د پاکستان له لارې په آزاد ډول د هند واګې بندر ته هم صادرات رسولی شي. د طالبانو حکومت وایي چې استخباراتي ځواکونو یې کابل کې د دوی پټکو د خوارجو یو مهم پټنځای له منځه وړی دی. طالبانو نن په یوه خبرپاڼه کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي پر دغه پټنځای د کابل په 315 فامیلیو سیمه کې عملیات شوي دي. دوی ادعا کړې چې د عملیاتو پر مهال 2 تنه وژل شوي او 3 تنه بهرني اتبالو وسلو سره نیول شوي. طالبان د خوارجو صفت د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته کاروي. د طالبانو د اعلامیه په پای کې راغلي چې د دغه پټنځای د خراسان غږ مجلې د تاجکي ژبې برخې نشریات تنظیمېدل او اړوند تبلیغاتي دعوتي او مطبوعاتي مواد ورڅخه خپرېدل. داعش وسلوالو ډلې لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبان حکومت پورې اړوند په ملي راډیو تلویزیون کې با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت پورې اړوند د دولتي راډیو تلویزیون فیسبوک پاڼه تړلې ده. خو ملي راډیو تلویزیون تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پرون د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. جیل بایدن او اولینا زیلنسکا له سپینې ماڼۍ بهر روغبړ وکړ او په یوه تور رنګ جیب کې سپینې ماڼۍ ته ننوتل. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. یوناما په یو نوی راپور کې د طالبانو حکومت د بشري سرغړونو تورن کړی.
یوناما د 2018 کال اگست میاشت راهیسې له بشري حقونو پراخې سرغړونې مستند کړي.
د یوناما راپور طالبانو ته څه پیغام لري؟
دا پیغام لري چې باید طالبان کچېرې غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماده شریک وګڼل سي، دغه د معافیت فرهنګ لري کړي او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کړي.
ملګري ملتونه وایي القاعده لا هم له طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري خو طالبان یې نه مني.
د دغسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمن د سي چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي.
نن د سپوږمۍ نړیواله ورځ ده. افغانانو له سپوږمۍ سره څومره مینه پاللې خبرونه کې تفصیل در اورو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. یوناما وایي د طالبانو د سرپرست حکومت په لومړي لاسو میاشتو کې د پخواني حکومت لکتر لګه 1300 کارکونکو وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي طالبانو د پخواني حکومت د کارکونکو په وژلو سره خپل د بخښنې یا عمومي عفوې تګلاره ماته کړې ده. راپور کې د طالبانو د لاس میاشتنی حاکمیت تر چتر لاندې د ملکیانو مرګ ژوبله هم له 2000 زیاته خودل شوې، خو د ملامتۍ ګوته یې تر ډیره داعش ته نیول شوې. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن د جولای په 6مه نیټه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په تیرو 10 میاشتو کې له هغه راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته رسیدلي، پرته له محاکمې وژنو د ملکیانو د خوندیتوب، د خلکو د بندي کولو، جنو او ښځو د حقونو په اړه راغلي دي. د یوناما په راپور کې راغلي چې د 2018 کال د اګست په 18مه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، د پخواني حکومت کارکوونکو او افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو ته د عفو اعلان وکړ، خو داسې ښکاري چې د عفو په دوامداره توګه نه ده عملي سوی. د معلوماتو له مخې یوناما د 2018 کال د اګست له 15مې نیټې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې یو شمیر پیښې ثبت کړې چې ښایي طالبانو د پخوانیو دولتي او امنیتي چارواکو لږ تر لږه 160 کسان پرته له محاکمې وژلي دي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو استازي فیونا فریزر په دې اړه ویلي، دا وایي یوناما د 2018 کال اګست میاشت راهیسې له بشري حقونو پراخې سرغړونې مستندې کړې چې پکښې پرته له محاکمې وژنې، شکنجه او ناوړه چلند پر خپل سر د خلکو نیول او توقیف شامل دي. موږ د دغو سرغړونو په اړه کافي پلټنې او د چارواکو حساب نه دی لیدلی. په داسې حال کې چې معافیت حاکم دی، دا ډول سرغړونې دوام لري. د یوناما په راپور کې راغلي چې په تیرو 10 میاشتو کې تر ټولو زیاتو ملکي تلفاتو مسؤلیت داعش ډلې تراجع کیږي، او که څه هم طالبانو د امنیت ښه کولو پر لور یو شمیر ګامونه پورته کړي لکه د عفو پریکړه، خو د ډسمبر د 3مې فرمان چې د ښځو د حقونو او بندیانو په اړه و، دا ښیي چې طالبان هم د ګڼو بشري حقونو سرغړونو مسؤلیت لري. یوناما د ښځو د حقونو لمنځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللی دی. همداراز یادونه سوي چې د اګست له 15مې راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون، د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود سوي او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه لمنځه وړل سوي دي. د دې راپور په خبره تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو ته بیرته نستنېدو پریکړه په دې معنا ده چې د نجونو یو نسل به خپلې 12 کلنې لومړنۍ زده کړې بشپړې نه کړي. یوناما په دې راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت چارواکي له معافیت څخه برخمن دي او طالب چارواکي باید له بشري حقونو څخه د سرغړونې پلټنې وکړي. یوناما د طالبانو د حکومت د دوو ادارو په اړه ځانګړې اندېښنه ښودلې. دا دوی ادارې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او د استخباراتو اداره یادې سوي چې د راپور په وینا یې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ازادي سلب کړې ده. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلې.
و هم ریدل چې یوناما د افغانستان په اړه په خپل لسمیاشتنی راپور کې د طالبانو حکومت په ګڼو بشري سرغړونو تورن کړی دی. دا چې د یوناما دغه راپور طالبانو ته څه پیغام لري، په همدې اړه مې د بشري حقونو د کارپو ابوالاحرار رامسپور نظر پوښتلی دی.
پیغام خو ډیر روښانه پیغام لري دا راپور، ځکه چې یوناما خو مخکې هم د 2009 کال نه راهیسې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبړې په حق له خپل گزارشات جوړ کړی دی او وړاندې کړی دی بین المللي او ملي مراجعو ته. او دا خو ډیر جالبه گزارش ده، کده چې دا د طالبانو د قدرت رسیدونه وروسته 15 د اګست نه تر 15 د جون پورې 10 میاشتنی راپور دی چې سږ کال د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شپږ ویشتم شمیره قطعنامې پر بنسټ چې یوناما ته د ماموریت ورکړل شوی دی، پرته له دې چې د طالبانو موجوده نظام په رسمیت وپیژني، دا ماموریت په دې باندې مامور شوی دی چې بعد د بشري حقونو تخلفات او نقض د حقوق بشر او وضعیت د حقوق بشر په افغانستان کې وسیړي. او دغه راپور د کوم موضوعات او د کوم حوادث چې په دغه 10 میاشتو کې واقع شوی دي، په خپل کې یو تر یو حد پورې دا انعکاس ورکړی دي، سره له دې چې نور بین المللي مراجع هم په دغه موده کې مختلف گزارشات وړاندې کړي دي، لکه بین المللي عفو یا هیومن رائټس واچ یا نور د مدني تورن لخوا چې کوم گزارشات وړاندې شوی دي.
رامسپور صاحب، تاسو د یوناما راپورونه په خوا هم تعقیب کړي دي، دغه سګنۍ راپور د تیر کال له راپور سره څومره متفاوت دی؟
خو یو ټکه عمده ټکه په دې گزارش کې دا ده چې سره له دې چې امنیت خسته وي دي، او دا مونږ او تاسو ګورو چې امنیت د پخوا په پرتله خسته وي دي او ملکی تلفاتو کچه راټیټ شوی دي. مثلا کچېری مونږ د 2021 کال شپږ میاشتنی راپور ته وګورو، هغه مهال د ملکی تلفاتو کچه تقریبا د 15000 نه جګ و. د وژل شوي کسانو شمېره تقریبا 1,400 پورته وه او د زخمیانو شمېره تقریبا 3,500 سو. اوس چې مونږ او تاسو ګورو د ټول وژل شوي کسان چې ملکي تلفات کې راغلي دي 100 کسان دي.
یوناما ویلي چې طالبانو خپل د عفو یا بخښنې فرمان مات کړی دی. طالبان تر ډېره دغه ډول ادعاوې ردوي او وایي چې مستند نه دي. اوریدونکو ته څه وایي د یوناما د څېړنو تګلاره څه ډول ده، یعنی څومره باوري ده؟
یوناما ځان ته خپل اصول لري او کوم مهارتونه چې دوی دغه بخش کارمندان لري دوی کولای شي چې دغه سي حوادث په ډېر دقیقه توګه وسړي. اوس خو وضعیت هم خاصه وي، د لاسرسي هم شته هیواد کې، مخکې خو دا لاسرسي هم محدوده وو. هر قضیه چې دوی پلټنه کوي حداقل د درې متنوع مراجعو لخوا به تایید شوي وي او دوی په خپل راپور کې بیا هغه درج کوي.
راپور کې دا هم راغلي چې د ښځو د کار او تعلیم حق محدود شوی. له نړۍ سره د تعامل په برخه کې دا موضوع طالبانو ته څومره زیان اړوي؟
دغه راپور دا ښایي دا پیغام لري چې باید طالبان که چیرې غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماده شریک وګڼل سي، دوی باید دغه د معافیت فرهنګ چې مخکې نظام کې هم و متاسفانه، دغه د معافیت فرهنګ لرې کړي او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کړي. دا خو مد بین المللي ټولنې ته خو ډېر مهم دي، ځکه چې دوی ګوري چې طالبان کوم ژمنې چې دوی مخکې کړې وو یا دوی په خپل خبرو اترو کې کړې وو یا دنیاوالو سره کړې وو پاتې دي که نه دي. متاسفانه مونږ او تاسو چې ګورو او دا گزارش ښایي د ښځو وضعیت خراب شوی دی، اسیرانو سره بدرفتاري کیږي، د ماشومانو حقوق خوندي نه دي، حتی د دولتي هغه د سابقه دولتي کارمندانو اقتصادي حقونه چې د تقاعد حقوق، د ترفیه حقوق، د دوی د کار حقوق دوی ترې سلب شوی دي. دا ټول موضوعات نړیوال ګوري او ما ول چې کچې طالبان غواړي چې یو معتمد شریک ووسی د نړیوالو سره په بین المللي مسایلو سره کومکونه ترلاسه کړي، افغانستان وړه وکړي، انکشاف راشي، د خلکو ژوند خسي، نو بهتره به دي چې دغه موضوعات باندې دوی خبرې وکړي.
بله، کور مو ودان ډیره مننه د بشري حقوقو کارپو ابوالاحرار رامسپور و چې له ازادۍ راډیو سره یې د یوناما د تازه راپور د موندنو په اړه خبرې کوي. اوریدونکو، تازه طالبانو هم د یوناما د راپور په اړه خبرګون ښودلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په نامه د یوناما راپور حقیقت نه لري. په هیواد کې هیڅ ډول خپل سر وژنې او نیونې ته اجازه نشته. که څوک په خپل سر وژنې او یا نیونې وکړي په خپله مجرم ګڼل کیږي او له شرعي قانون سره به مخ کیږي. خاغلی مجاهد لیکلی چې په دې مورد د یوناما راپور حقیقت نه لري، بلکې پروپاګاندا یا تبلیغ دی.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور چې پرون خپور شو خول چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ژوندای دی او دا ډله لا هم له طالبانو سره نږدې او پیاوړې اړیکې لري. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ایمن الزواهری هوساینه ډېره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره هم اړیکې پیاوړې شوې دي.
القاعده یو ځل بیا د نړۍ د ترهګریزو شبکو تر ټولو په ګواښونکې ډله بدله شوې. هغه اطلاعات چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو شریک او دې سازمان پرون په یو نوي راپور کې خپاره کړي ښیي چې له طالبانو سره د القاعده شبکې اتحاد لا هم پیاوړی دی. راپور کې راغلي د القاعده غړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پاتې چیرته چې دا ډله تاریخي حضور لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې د ځینو غړو هیوادونو له قوله لیکل شوي القاعده د خپلو اصلي غړو ځای په احتمالي توګه د افغانستان لویدیځ یعنی فراه او هرات ولایتونو ته لیږدولی دی. خو په راپور کې دا هم لیکل شوي چې القاعده غواړي د افغانستان په شمال کې یو مرکز جوړ، نوي جنګیالي راټول او ډېرې سرچینې پیدا کړي. طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمن سي چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي او د ژمنې ته متعهد ده.
خود ملګرو ملتونو په راپور کې خبرداري ورکړل شوې که څه هم القاعده شبکه اوس په خپل موقف کې ده، خو له دې امله په نورو هیوادونو بریدونو ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني تر پوښتنې لاندې رانشي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د ایمن الزواهری حسینه ډیره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره یې اړیکې پیاوړې شوې. د راپور له قوله سره لدی چې داسې انګیرل شوی وه چې د القاعده شبکې پخوانی مرستیال او اوسنی مشر ایمن الزواهری ناروغ یا هم مړ شوی، خو برعکس هغه ژوندی دی او آزادانه اړیکې نیسي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ نړیوال شرایط د القاعدې لپاره مناسب دي چې غواړي یو ځل بیا د نړیوالې جهادي ډلې د مشري په توګه وپیژندل شي. د ویلو د چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل دریم راپور کې ویلي وو القاعده او طالبان سره نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې سره له دې چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړې، خو د ملګرو ملتونو راپور لیکي داعش لا هم د نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او دا ډله توانېدلې په خپلې وړتیا او غیر متمرکز جوړښت سره پلان شوي او پیچلې حملې وکړي. راپور زیاتوي داعش په افغانستان، سوریې، عراق، ترکیه، سومالیا، لیبیا، یمن، د مصر په سینا او د افریقا په چاد حوزه کې نه سیمه ییز دفترونه پرانیستلي، سو په نړۍ کې خپله وړتیا او ترخوا خپل شهرت خوندي وساتي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې په ځینو تاریخي ماڼیو کې چې پخوا د افغانستان ملي امنیتي سرتیری اوسېدل، اوس په کې د طالبانو ځواکونه دیره شوې دي.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شی ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دلیزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا 2 کلن نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستې، د شنو مشکنو غاړګۍ پر غاړه او جوشکې په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولادونه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله حال کندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوې او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې آزادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار باندې روان، خو دغه تاکونه مرنګونی دي، تحصیلي ونه نورم کار باندې روان ده. دا ماڼۍ تقریبا 3 کاله قدامت لري او کوم سبب پخوا باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بربادي دلته کې اوسېدلو، نو اوس موږ دې ته آماده کړې ده چې بیرته پخوا باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو، له دې چې به انشاءالله هغه کار اخیستل کېږي. نظامیان نه کې اوسې د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم اوسې انشاءالله بیا به سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي، په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي، دا په ټوله کې ډېر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي، هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته نه جبرانېدونکي زیانونه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځی د یادولو وړ دي.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په شپږیزې کرکټ لیګ کې نن مسیحانک لوبډلې بند امیر ته ماتې ورکړه او د سپینغر او کابل لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د نن ورځې لومړی لوبه چې د کابل کرکټ په نړیوال لوبغالي کې وشوه، میسینا کلوب ډلې د بند امیر ټول لوبغاړي په 500 منډو آؤٹ کړل. د بند امیر یو توپ وهونکی هم په نننۍ لوبه کې ښه ونه ځلید او دې لوبډلې د کمو منډو ریکارډ په خپل نوم کړ. میسینا کلوب ډلې د لوبې په اتمه ور کې د بند امیر د 500 منډو هدف د څلورو لوبغاړو په آؤٹ کېدو سره پوره کړ او د میسینا کلوب غاړي میر حمزه چې د بند امیر څلور لوبغاړي آؤٹ کړي وو د لوبې غوره لوبغاړی شو. په دویمه لوبه کې چې د سپینغر او کابل لوبډلو ترمنځ روانه ده، سپینغر پچه وګټله او لومړی یې د توپ اچونې پریکړه وکړه چې کابل لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په آؤٹ کېدو 109 منډې جوړې کړې. اوس سپینغر لوبډله توپ وهنه کوي. 22 افغان لوبغاړي به د اسلامي هیوادونو په ورزشي سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د راتلونکي اګست میاشتې په 10 نیټه د ترکیې په قونی ښار کې پیلېږي. د یادې ادارې په وینا د کراټې، غیږ نیونې، تکواندو، منډې، لامبو او د معلولانو یا پارا اولمپیک 22 افغان لوبغاړي به په دې سیالیو کې برخه واخلي. د اسلامي هیوادونو لومړی پړاو سیالۍ په 1950 کال کې د سعودي عربستان په کوربتو پیل شوې چې افغان لوبغاړو تر دې مهاله په دې سیالیو کې د برنز او مډالونه ګټلي دي. او امریکا ته د فوټبال د اتلانو سفر. د فوټبال د نړۍ 15 غوره لوبډلې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي چې په دې هیواد کې یو لړ سیالۍ وکړي. د اروپا د فوټبال درې مخکښې لوبډلې بارسلونا، ریال مادرید، یوانتوس او د مکسیکو چیواس گوادالاخارا او امریکا کلب په دې سیالیو کې لوبیږي. دا سیالۍ چې د جولای په 22مه یعنې د جمعې په ورځ پیلېږي، د امریکا په لاس ویګاس، سان فرانسیسکو، لاس انجلس او دالاس ښارونو کې به وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تیر کال د یو قرارداد په منظورولو سره وویل چې د جولای 6مه به د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د انسان او د سپوږمۍ رشته د زرګونو کلونو ده. نجیب عامر د سپوږمۍ د ورځې په اړه یو راپور جوړ کړی چې د سپوږمۍ په اړه په یوې سندرې پیلېږي.
د سپوږمۍ په اړه ویل شوی دا یوازینۍ پښتو سندره نه ده، داسې په سلګونو نورې سندرې هم شته چې پښتانه شاعران او هنرمندان پکې د سپوږمۍ ذکر کوي. انسان چې په دې خاورینه کوره کې نړۍ ته سترګې غړولې، نو د ورځې یې په لمر او د شپې په سپوږمۍ او ستورو نظر پرېوتی دی. نو په دې لحاظ د دواړو رشته ډېره زړه ده. شاعر، سندرغاړی او د راډیوي پروګرامونو ویان ودان عثمان خیل وایي په خلکو سپوږمۍ ځکه ګرانه ده چې رڼا ته سفرونه کړي دي.
بالکل سپوږمیا کړنګ وه را خېجا او یار مې د ګولو لو کوي او ګوتی ریبي، نو دغه هم موږ به دغه سپوږمۍ په رڼا غانو باندې په تیرو دورونو کې چې کله دغه ساينس نو دغه ټیکنالوژي نو په دغه کې خلکو مزلونه هم په دغه د سپوږمۍ په رڼا کول او بیا کوم کارونه به د شپې کېدل یا د ګولو لو او یا د غنم لو هغه به هم مطلب د سپوږمۍ په رڼا باندې کېدو په دغه ټپی نه څرګندېږي چې د شپې کم ژوند روان وو او د شپې به کم ژوند او د ژوند کمې رواني چارې وي نو هغه به د سپوږمۍ په رڼا باندې کېدي. مونږ به دا وایو چې دغه سپوږمۍ په دغه د رڼاګانو په دغه کمې علي دي، نو په دغه کې یو ځانګړی دی او ډېر مهمه ده.
د جولای 6مه د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه د هغه تاریخ په یاد لمانځل کیږي چې انسان په لومړي ځل په سپوږمۍ پلی خو. د 1901 کال د جولای په 6مه د اپولو 11 په نوم یوې فضایي بیړۍ په لومړي ځل دوه فضایي کارکوونکي یا فضانه وردان د سپوږمۍ په سینه کوز کړو. نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې په سپوږمۍ یې پلی خو. دغه سره بل ملګری بوز الډرین وو. هغوی دواړه 3 ساعته هلته ګرځېدلی وو. هغوی ځینې تجربې وکړې، ځینې ډبرې او توکي له ځانه سره واخیستل. دوی د ناسا د اپولو پروګرام د مشن په ترڅ کې دا بې ساري ګام اخیستی و. نیل آرمسترانګ او ملګری تر اتو ورځو پورې چې درې ساعته د سپوږمۍ دننه اوسېدل هم پکې شامل وو، په فضا کې تر پاتې کېدو وروسته د جولای په 24مه آرام سمندر ته بېرته ښکته شو. د سپوږمۍ له رڼا سره ټول پښتانه مینه لري، خو پر سپوږمۍ د پل ایښودو په خبره کېدای شي ټول باوري نه وي. ځینو ته دا هسې یو افسانوي کیسه ښکاري.
رابې مې نوم دی، د مومند اوسېدونکو. ما سپوږمۍ په باره کې خل ډېر خبرې کوي، خو دلته کې هوی لکه دا تعلیم یافته خلک یې مني او ساینسدانان، خو دا کوم خلکو چې تعلیم نه دی کړی هغوی خو یې نه مني، ځکه چې هغوی بس دا د هغه دنیا نه راخیږي، دا یو رڼا د سر روخیږي او ماښام پرې وځي دغې ګڼي.
زما نوم خو میرعالم دی. نو والله چې ذهن خو همداسې ډېر نه مني، خو د ساینس طرفه او دغه ته چې وګورو نو موږ کېدای شي دام کېدای شي، ځکه چې انسان څه ونه کړه پوه شي او کېدای شي چې ختلې مې واسې کله کله ذهن له دا راشي چې سپوږمۍ کې خاص څه شي له وختل څه مقصد او څه یې وکړو.
ډېرې عام پښتانه فکر کوي چې دوی د سپوږمۍ رڼا ته محتاج دي، خو ساينس وایي سپوږمۍ خپل رڼا نه لري، دا لمر رڼا اخلي او د لمر رڼا چې په سپوږمۍ پریوزي نو پر ځمکه موږ ته داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې پلوشې شیندي. لیکوال او شاعره سمینه قدر وایي پښتانه د سپوږمۍ له رڼا دومره متاثره دي چې په خپلو لوڼو باندې هم دا نوم ږدي، او په یو مالت کې به خامخا درې څلور کورونه داسې وي چې په کې به سپوږمۍ اوسېږي.
د سپوږمۍ خو تک سپینه ده کنه، او خو د پیو نه زیاته سپینه ده کنه، دا هغې کې نور هم دی کنه، هغې کې رڼا هم ده، هغې کې دغه زړه را هم دی. نو سپوږمۍ حسینه ده، ښکلې ده، ښایسته ده کنه، نو ځکه خلک اکثر د سپوږمۍ نوم کېدي. نو سپوږمۍ یو ښکلې نوم دی، او تاسو داسې دغه رایات خو ماته چې سپوږمۍ واقعي زه په خپله ډېره فین یم د سپوږمۍ.
سپوږمۍ په پښتو شعر کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې ځای موندلې ده. لیکوال څېړونکی او شاعر ډاکټر صادق جړکی د کاکړیو غاړو بیلګې را په ګوته کوي.
زه به یوازې د خپلو خبرو تیر شمه، هغه کاکړۍ غاړي چې سپوږمۍ په کې یاده شوې ده هغه به دلته اورېدونکو ته ووایم. کاکړۍ غاړه ده چې سپوږمۍ زما او ستا دښمنه، وس راخیږي سروبنه، سپوږمۍ وکرنایي گران پا جوزانو کی راجی، یادا چی دس پوزمئی وائی پر گران، مال کبرو وکشل نیکان، قرآن مدی بگران لزم، کس پوزمئی دویر خطے ہم، او بلا مرا یادیجی دا دراوی پاڑا دا، پا ازما دا گران دراوی پر زی دا، تو ورزم سپین اس پوزمئی دا.
که سپوږمۍ د لمر نه رڼا اخیستې او د انسان لاره روښانه کړې ده، نو خلکو او په ځانګړي ډول پښتنو هم په ځواب کې له سپوږمۍ سره بې کچه مینه کړې ده، او دا مینه په سندرو، ټپو او بدلو کې تل مخې ته راغلې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبرونی خبری مسائل هم اورورو پای ته رسیدل. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام چې تاسو خپل پروګرام دی نشر ته چمتو ده، خو اوس تاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زل رحمان د کندهار ولایت خبرې کوم. د خوراکي توګي بيخي ګران دي. نو د ازادي رادیو موږ دا خواهش لرو چې د لوړ پوړو چارواکو پورې دا غږ ورسي، او د افغانستان تجاران هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نوی مال اوړه زوړ مال هلته پروت دی. په دا هر ځای کې ولس ښاروالو دغه ورسره ملاوي، یعنې بالا د غریبو د دې نارس وکناول. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبو کمی دي. معنا حال او مال مګر تن سره مخ ته اگر مې تندواله هن جاتي موږ طالبان مسلمان څخه د هلو لرو چې موږ ته وبو معنا پیدا کی.
السلام علیکم ز جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالی سره سره پاړی کیم د مساکلا په ولسوالی کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کې انټرنیټ به خې کمزور دی خلک به خې دستوند سره مخ دی او په باغرام ولسوالی کې خوګر سریانی مخابراتي شبکې یو خدا یو پایا نسته نو دغه ته د اسلامي امارات پام لرنه وکړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421 شمیره بیا تکراروم 00422111421
څلور نیمې بجې شوې وړاندې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو دی خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې 2016 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده یونما په خپل نوي راپور کې د دغو مرګ ژوبلو زیاته پلا پر داعش اچولې یونما د بشري حقوقو ګڼ شمېر سرغړونې هم راپور کې مستند کړي خو طالبانو د یونما راپور رد کړی او پروپاګاندا یې بللی دی د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلو پاکستانی پلاوي سره خبرو کې د سوداګرۍ او ترانسپورت مسایلو کې مهمې پریکړې شوې دي دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیا به په خپل حال پاتې کیږي او واردات او صادرات په چارو کې به بالمثله اسانتیا وي رامنځته کیږي په اعلامیه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لارې به په آزاد ډول د پاکستان ټول سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي د طالبانو د حکومت استخباراتي ځواکونه وایي چې په کابل کې د دوی پټکو د خوارجو یو مهم پټنځای لمنځه وړي طالبانو نن په خبرپاڼه کې چې رسنوي ته لیږلي ویلي چې پر دغه پټنځای د کابل په 315 فامیلې او سیمه کې عملیات شوي دي دوی وایي چې د عملیاتو پر مهال 2 تنه وژل شوي او 3 تنه بهرني اتباع له وسلو سره نیول شوي د طالبان د حکومت پورې اړوند په ملي راډیو تلویزیون کې با خبرو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت پورې اړوند دولتي راډیو تلویزیون فیسبوک پانې تړلې دي خو تر اوسه ملي تلویزیون په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي او د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پرون د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې تود هرکلای ووایي
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو زیاته اندازه پیغامونه د انجنونو د خوندزیو په اړه دي اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزی باید نور پرانستل شي موږ د دولسم ټولګي له ویز د کوونکو سره ځانګړې مرکه هم کړې ده خو راځي په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زل رحمان کندهار ولایت خبر کوم دا خوراکی توګه بیخی ګران دی نو د ازادی رادیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړ پوړو چارواکو پر د غږ ورسی او د افغانستان تجارانو ډیر ظالمان دي چې ارزان ورته پروت چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وای دا ما نه وي مال اوله زور مالا ته پروت په دا هر ځای کې ولې شاروالو دغه ورسره ملاو یا نو بالا د غریبو د دین ارس وکناو نو د ازادي راډیو سم دا هله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پر ورسي وسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبکمې دي معنا حال او مال مګر تن سره مخته اگر مې تندواله هم جاتې موږ طالبان مشران څخه د هیلو لرو چې موږ ته وب معنا پیدا کړي
السلام علیکم ز جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالی سره سره پاړی کیم د مساکلا په ولسوالی کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کې انټرنیټ به خې کمزور دی خلک به خې دستوند سره مخ دی او په باغرام ولسوالی کې خوګر سریانی مخابراتي شبکې یو خدا یو پایا نسته نو دغه ته د اسلامي امارات پام لرنه وکړي
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته خو دې وکړو او جوړ بیاستئ. نعیم صد خیلم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري. د ولایتي مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهرباني مخ ورته راواړوي.
څنګه ژر په خیر تکړه رادیو ازادي رادیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډېر اخیب د خلکو باندې غوړي اوره زیار شي ګران کړو. دا باید د ګمرک کم واخې ځان د تنخواوې شي دې تر روان دا ټول د ګمرک دي ورور دې زیات دې پلا تنخواوې دي.
بله السلام علیکم. زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نه ستاسو سره پاړی کې یم. زه لومړی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته